سر می‌گذارند.
په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري په دې خبري مجله کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. وابورئ چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي له تېرې ورځې راهیسې بیا د وسله والو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي نو د وصول په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د اورزګان ولایت یو شمیر خلکو نن په مرکز ترینکوټ ښار کې د حکومت لخوا د دو پخوانیو قومندانانو په نیولو باندې اعتراض وکړ، او د پښتون ژغورنی د غورزنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر نن محاکمه په بنو کې وشوه. پوره خبرونه د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي نو د سولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ښاغلی عبدالله نن دغه خبرې د وزیرانو شورا په پیل د غونډې په پیل کې وکړې.
ځینې
کارونه شوي، له هغې ډلې د طالبانو د بندیانو راخوشي کول چې هغه په ښه نیت دي، خو که چېرته دا کارونه کمپاینی بڼه ولري، په انتخاباتي کمپاینونو وتړل شي، بیا نو خپل اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ولسمشر ماڼۍ د ښاغلي عبدالله د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر تېره اونۍ د 900 طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان صادر کړ چې تر اوسه یې له مخې 1500 طالبان له زندانونو خوشي شوي. د اورزګان ولایت یو شمېر خلکو نن په مرکز ترینکوټ کې د ښار د حکومت لخوا د دوو پخوانیو قومندانانو په نیولو اعتراض وکړ. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د دغو کسانو شمېر شاوخوا 200 تنو ته رسېده او د ولایت په انګړ کې اعتراضي ناسته کړې وه. دوی ټینګار کوي چې د اورزګان د امنیت پخوانی عامر نورزی او په دغه ولایت کې د لویو لارو پخوانی قومندان غلام دستگیر الماس باید بیرته خوشی شي. د اورزګان ولایت او امنیه قومندانی په دې اړه څه ویلو ډډه وکړه. د اورزګان یوې باوري امنیتي سرچینې تایید کړي چې د اورزګان د امنیت پخوانی عامر نورزی له 1400 وسلوالو سره یو ځای نیول. پر نورزی او غلام دستگیر الماس د غیر مسول وسلوالو د لرلو او د وسلو د ساتلو تورونه دي. د لویو لارو د پخوانی قومندان غلام دستگیر الماس د نیولو پر مهال امنیتي ځواکونو یو نیم کانټینر بیلابیل وسلې هم ضبط کړي دي. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د هند په جی 1 نړیوالو لوبو کې اتلولي وګټله. دا خبره د تکواندو د ملي فدراسیون نن د دغو لوبو له عکسونو سره یو ځای په خپل فیسبوک باندې خبره کړې. افغان ټیم په دې لوبو کې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو په مټ د سرو زرو اته، د نقرې شپږ او د برونزو څلور میډالونه ګټلې دي. د هندوستان د جی 1 تکواندو لوبو ته د افغانستان، زیمبابوې، بوتان، هندوستان، استرالیا، نیپال، قزاقستان، عمان، عربستان، قطر، جاپان، کرواشیا، سوریې او بنگلاديش شاوخوا 2500 تکواندو لوبغا ورغلی وو. د طلا میډال ګټونکو لوبغاړو ته 10 امتیاز ورکړل شوې دي چې وب کولای شي نړیوالو اتلولیو او اولمپیکي لوبو ته د ورتلو په برخه کې ترې کار واخلي. دا لوبي د جون تر 14 روانې وي او نن یې د پای مراسم وو. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د پښتون ژغورني غورزنګ یو شمیر د پښتون ژغورني غورزنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو ښار کې محکمې ته ورسول شو. د پښتون ژغورني د غورزنګ یو غړی حنیف پښتون مشال راډیو ته وویل
علي وزیر ډېر مطمئن وو او په ډېر ګانټ شمیر ملګری هر غلی وی میزه دا ډټګرنه ورکوي خپل کوم خپل ولستا چې میز پدا جلینا پدا بوندې میش څوک نشي ویراولای. همیش نور افسلې هم سره مضبوط دي. همیش د قانون او د آئین د سیورو لوندې خپل ججوجهت تحریک دا ان شاء الله دغه سي جاري وي.
د د جنوبی وزیرستان د خلکو استاذ علي وزیر د می پښپګوښتمه د شمالي وزیرستان د خړکمر تر پیخي ورسته بند تاچول شو. محسن داوړ هم چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او د پاکستان غړی دی، د پارلمان غړی دی، هغه هم بندي شوی دی. علي وزیر او محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي پاوز تورنوي چې د می پښپګوښتمه په خړکمر کې پر سولېزو مظاهره چانو ډزې کړي، دیارلس کسان یې وژلي او تر څلوېښتو نورې زیات ټپیان کړي. د پاکستان پوز بیا ادعا کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوسټه باندې بریدو شو، اسکر ژوبل شول او په جواب کې هم اسکرو ډزې وکړي چې درې ولسی کسان پکې وژل شوي. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لس ورځو پورې به د بډایه شوي یورانیم له ټاکلې اندازې واوړي. د دې ادارې ویان بهروز کمالوندي د عراق د درنو اوبو له زیرمې د رسنیو د استازیو د لیدنې پر مهال وویل لنن نه به د بډایه شوي یورانیم له 300 کیلوګرامه ټاکلې اندازې د اوکتو ورځې شمارو. هغه وویل د جون په 8مه به ایران له دې اندازې واوړي. د ایران د اټومي انرژي سازمان داسې وخت د بډایه شوي یورانیم له ټاکلې اندازې د اوکتو خبره کوي چې دا هیواد باید د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس له 300 کیلوګرام زیات بډای شوی یورانیم ونه ساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څه وخت مخکې اروپایي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ټاکلی و چې د دوی ترڅنګ ودرېږي، کنه د بډای شویو یورانیمو زیرمه کول به پیل کړي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړونه وتلی دی په دغه هیواد یې کلک بندیزونه لګولي دي او ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون یوه تیروتنه وه. نریندرا مودی نن د دویمې دورې لپاره د هندوستان د صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه. له مودی سره په یوه وخت په هندوستان کې د شپږو اونیو پر مهال په شوو انتخاباتو کې بریالیو استازیو هم وفاداری لوړه وکړه. مودی وویل د هیواد د اساسي قانون ټولې مادې به له امتیاز ورکولو پرته عملي کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د ویست انډیز او بنگلاديش لوبه روانه ده. د ویست انډیز د کرکټ ملي ټیم د اتو لوبغاړو په سوځیدو بنگلاديش ته 322 منډي هدف ورکړی دی. د ویست انډیز لپاره تر ټولو ډیری منډي د ویست انډیز لوبغاړي شاین هوپ وکړي چې شپږ نوي دي. ویست انډیز به بنگلاديش به اوس دغه منډو د پوره کولو لپاره میدان ته کوزیږي.
لسفی ولستان زمانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کده خبرونه غوړي بیا وګوري د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې پر پرونه کې باور چې د کونل چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي یو ځل بیا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یاد داعش ترمنځ نښتې پیل شوې دي.
تقریبا امارات هم په دې ګواښ کې خلکو ته چې موږ د داعش سره نه خلو دی هم په دې دفاعي انداز کې پراته دي، نو خلک اکثره دغه نه مجبور شو خپل کورونه پرېښوسته او په کډه شونه.
د اورزګان په مرکز ترین کور کې یو شمېر مظاهره کوونکو د ولایت امنیت بخوانی عامر او د شهرک کندک د قومندان د آزادولو غوښتنه وکړه.
چې د حکومت سره دا تلس کاله خدمت کړی، دا قرباني ورکړي دي، د راځي پر خپل سر د والی به اجازه، د نور مشرانو به اجازه، د وردی پر قرباني چپاوي.
د ولس جرګې دارول انشاوي په خوانی او نګدي یو سلو شلو وکیلانو تر اوسه خپل وسلې او نور امکانات نه دي سپارلي.
کچیر ته په چین څخه همکاري وختنه وشي یا د چین د وساتو وختنه.
اکثریت وکړای د 20 نفر سلام ماته بر شورا تصیب نکردل.
د هغور راپورونو لخبریدو وروسته چې وایي چین د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لپاره تیاری نیسي، ویل کېږي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر د یو پلاوي په مشرۍ چین ته تللی. چین د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي؟
که چېرته په چین څخه همکاري غوښتنه وشي یا د چین د وساطت غوښتنه وشي، زه فکر کوم دا یو مثبت.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او وازی اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. د افغانستان په ختیځ کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو زیاتوالي اندېښنې راپارولې دي. د کونړ د ازادي رادیو خبريال وای چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ چې پکې داعش ډیر فعال دی اوسیدونکو وای چې یو ځل بیا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې ترمنځ نښتې امپیل شوې دي. لدې مخکې هم د دوړو ډلو ترمنځ په سیمه کې سخت نښتې شوې وې چې دغو نښتو له امله ویل کېږي چې له درې زرو زیاتې کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د سیمې اوسیدونکو وایي چې په چپادره او مانوګي ولسوالۍ کې داعش او وسلوال طالبان یو ځل بیا یو بل ته په مورچو کې ګوته په ماشه ناستي او هر وخت د یو خطرناک جنگ پیل کېدو ویرشته دي. دوه تنه وایي
زید الله احمد تقریبا امارات هم په دې ګواښ کوي خلکو ته چې موږ د داعش سره نه خلو. دوی هم په دې دفاعي انداز کې فراته دي نو خلک اکثره دغه نه مجبور شو خپل کور نه پریغوسته او په کډه شونه ټول ورځ په دغه معلومات راځي چې اوس نه خلی او دا ونه خطا خلی پام دی مشکلات سره خلک اخته دي چې
درېم یو بل ته غوښنه کوي ورځ تر بله عام امارت پاتېږي غواړي چې دا غو دایش جنگل سره جنگ وکړي عام دولت غواړي چې جنگ وکړي وضعیت د نه ډیر سړی په خپل تخته
کوم خلکو چې خپل کورونو په خیس پکې کړی او سرونه یې امنو زینو تر سوالي یو څه مطمئن دي خو اوس هم د دایش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیخیدونکو جګړې ساحو کې بزرګونو کورنۍ د نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څلی رښتو ساتونو کې داعش او طالبانو څو ځای په یو بل بریدونه کړي. والی دا ونه ویل چې دوی د دواړو ډلو ترمنځ روانه جګړه کې د کوم لوري پلوي کوي خو ویل چې دوی غواړي لومړی له داعش څخه کونړ پاک کړي.
د دې هیواد دښمنان دي، د دې هیواد د ګټو او د ملي حاکمیت دښمنان دي. مخته ډیر توپیر نشته خو دومره توپیر دا چې طالب داخلي پدیده ده، دغه سره د جورجاړي امکانات شته او د داعش د جورجاړي لار نشته او ټول دالیزونه باندې دغه ناول منطقه پاکو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم دې ته نه دی اندېښمن چې د ولایت یو شمیر څنډو ته یې داعش رسیدلې خو وایي که داعش د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالیو کې نور هم ځواکمن شي نو کېدای شي چې پارون ته غځېدلې لاره کې ستونزې پیدا کړي. دا یوازې د چپې درې ولسوالۍ نه ده چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیښېدونکې جګړې خلک ویره کې چولی، بلکې د مانوګي او وټپور ولسوالیو اوسیدونکي هم د دواړو ډلو د احتمالي جګړو د پیل کېدو او د هغو په پټنځایونو د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو اندېښمن کړي دي چې داسې نه دوی او د دوی ماشومانو ته په جګړه او یادو بریدونو کې زیان ورسیږي.
د افغانستان په ختیځ بتیره بیا کونړ ولایت کې مو د اسلامي دولت ډلې یادایش او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو او د غراز د پراخو جګړو چې د دې ویرې د سیمې اوسیدونکو سره پیدا شوې ده په باب راپور واورل دی. مخکې د کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته هم ورته اندېښنې څرګندې کړې وې. د دوو اندېښنو په باب مو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه څه کولی شي چې په سیمه کې د اسلامي دولت ډله وځپي. د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان زبیر عارف سره خبرې کړې وې. ښاغلی عارف وایي چې دفاع وزارت به پرې نږدي چې په ختیځ کې داعش سر راپورته کړي او د دې ډلې د ځپلو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. زما همکار صفي الله ستانکزی له ښاغلي عارف سره غږېدلی په سر کې ترې پوښتنه کړې چې افغان پوځیانو په کونړ کې د داعش د خطر د دفع کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي.
د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه دې ته ژمن دي چې د هېواد هر دښمن، هره ډله کفاله، هره توریستي ډله وي، هغه که د داعش په نوم وي، که هغه د طالب په نوم وي، که هغه د جیش محمد په نوم وي، دا زموږ د هېواد دښمنان دي او د دې خلکو د لمنځه وړلو لپاره موږ ځان ژمن بولو. دا چې دوی په کونړ کې دي او که دوی په ننګرهار کې دي، زموږ لپاره د هېواد دښمنان دي. تاسو په تېره کې د دې شاهدان وایي چې د هېواد دفاعي امنیتي ځواکونه د منظم پلان پر اساس باندې دوی په ننګرهار کښې مځپل، همداسې په کونړ کښې مځپل، همداسې په لغمان کښې مځپل، نو دوی کوشش کوي چې بعض ځایونو کښې خپل بیا اثر رسوخ زیات کړي او په بعض ځایونو کښې دوی جګړې کوي. نو موږ هماغه کړنه دوی سره کوو لکه د هېواد د نورو دښمنانو سره چې کوو، هغه کوم تروسي ډلې چې دي. نو زموږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي او هغه شپنی عملیات هم دي. همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي. تاسو په شاهدان وي پر تېرو لسو او ورځو کښې همداسې په دې وروستۍ هفته کښې چې دی د ډېری کسان په همدې کونړ کښې وځپل شوه. تا دوی بعضې قومندانان له منځه لاړل. نو مونږ هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکوي.
امریکایانو خصوصا د امریکا د مرکزي قومندې مشر فرانک مکنزي ویلي وو چې داعش موږ ته خطر دی او بیا په خاصه توګه په افغانستان په ختیځ کې دا ډله ډېره فعاله ده او اندېښنه لرو په دې اړه باندې. او یو بل څه یې ویلي چې دا زموږ عملیاتو دې ډلې باندې ډېر تاثیر نه دی کړی. څه فکر کوئ چې ولې داسې یو څه روان دي؟
داعش یو بارنۍ پدیده ده. دا د افغانستان دپاره هم یو ګواښ دی او دا یو نړیوال تروریزم دی. په حقیقت سره دا د نړۍ په امنیت او ثبات کښې هم دوی ډېر مشکلات ایجاد کړي دي. نو همداسې د افغانستان دپاره مې یو ګواښ او تهدید دی. نو موږ دوی سره هماغه چلند کوو چې د افغانستان د دښمنانو سره یې کوو او موږ امید لرو چې ډېر ژر وکولی شو دا خلک له منځه ویسو او ختم.
د افغانستان دفاع وزارت ویان زبیر عارف چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اقداماتو په باب چې روسې څه کړي او په راتلونکي کې څه کول غواړي یا هدف څه دی چې د دغې ډلې د ځپلو لپاره به په سیمه کې څه کوي نور معلومات راسره شریکول. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان ویل کېږي په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې ډېره فعاله شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مظاهره کوونکو د دې ولایت د امنیت پخواني عامر او د شهرک کنډک د قومندان د ازادولو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي مظاهره کوونکو چې شمېر شاوخوا سلو تنو ته رسېده خبرداری ورکړ چې که غوښتنه یې ونه منل شي نو اعتراضونه به پراخ کړي. د راپورونو له مخې تېره شپه افغان ځواکونو د دې ولایت د پخواني عامر د امنیت پخواني عامر پر کور عملیات وکړه. له شپاړس ملګرو سره یو ځای ونیو او تر دې دوه ورځې مخکې هم د دې ولایت د شهرک کنډک پخوانی قومندان نیول شوی و. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې راپورټ لري.
دغه اعتراض کوونکي له هغه وروسته د ترینکوټ ښار واټونو ته راووتل کله چې تېره شپه افغان ځواکونو د دغه ولایت د پخواني امیر امنیت نورزي پر کور شپني عملیات وکړه او له شپاړس تنه ملګرو سره یو ځای ونیولی او زندان ته یې واچولی. او دوې ورځې مخکې بیا د یاد ولایت د شهرک کنډک د پخواني قومندان غلام دستګیر الماس پر کور هم شپني عملیات ترسره کړه او ویې نیولی. د پخواني امیر امنیت د نورزي د نیول کېدو په تړاو تر اوسه پورې امنیتي مسؤلین څه نه وایي، خو په دغه ولایت کې یوې دولتي باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه افغان ځواکونو د یاد ولایت د پخواني امیر امنیت نورزي پر کور لومړی شپني عملیات ترسره کړي او وروسته یې په خپل کور کې له شپاړس تنه ملګرو سره یو ځای نیولی او زندان ته یې اچولی. سرچینه زیاتوي چې له نوموړي سره افغان پوځیانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم نیولي. سرچینه وایي چې افغان پوځیانو ځکه نوموړي نیولی چې غیر قانوني وسلې ورسره وې. اوس بیا دغه اعتراض کوونکي وایي چې نیول سوي کسان بې ګناه دي او کوم جرم یې نه دی کړی. دوی وایي د یادو کسانو نیول کېده د شخصي دښمنیو په معنا ده
چې د حکومت سره دا اتلس کاله خدمت کړی، دا اتلس کاله خواري کړي دي، قربانۍ ورکړي دي، شهیدان یې ورکړي دي. دی راځي پر خپل سر د والي بې اجازې، د نورو مشرانو بې اجازې، دی ورځي پر یو کور باندې چپاوي.
موږ د حکومت هر قانون ته موږ حاضر یو. موږ سره چې هر څوک حساب دهي لري، د رئیس صاحب جمهور سره نیولې، د ډاکټر صاحب اجرایي رئیس سره نیولې، بیا راځه در وزیر داخله او در وزیر دفاع او د والي او د قومندان پرې موږ حاضر یو. د روزګان ولسونو بې عزتي کېږي. د خدای پر لار رئیس جمهور ته میدان ته دغه میډیا لارې دي چې موږ ته قضایي ارګانونه راواستوو، موږ ته عدلي ارګانونه راواستوو. په دغو ټولو په اړه چې یو قضا راشي په دغه روزګان کې دغه د دغه حالات بررسي کړي او د دغه ولس حقوق تنځي وغواړي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که نیول سوي کسان دولت ورته راخوشي نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
پر خپل ولس دا ټاکم چې نور به نه بېدېږئ، نور په دغم په خوب بېداسې راویښ سئ چې داسې خلک چې زموږ عزت خرابوي، زموږ کور خرابوي، زموږ ناموس ته بې احترامي کوي، زموږ خیر ته بې احترامي کوي. نه نور بلا موږ کېناستی شو، نه نور موږ دې قانون ته بلا احترام کولی شو.
وروستی اقدام دا دی چې زموږ مشران اوس هم دا خلک آرام کړي دي چې په سایه باندې کار کوو، که نه په زرهاو انسانان اوس دې ته اماده دي چې راپورته سي او دغه سی خبرګون وشي چې دغه جنډه پرمزه کرا وغورځي لکه د طالبان د چره وغورځول
د اورزګان ولایت مقام مسولین او د امنی کمانډانی مسولین بیا په دیاړه لڅویلو دا ډکوي کمانډان غلام دستګیر الماس او امیر امنیت نورزی په دغه ولایت کې د نپوزلرون کې کسانو څخه و د اورزګان امنیتی مسولینو که هم تر اوسه پورې د پخوانی امیر امنیت نورزی په تړاو څه نه دی ویلي خو دغه ولایت شهرا کندک پخوانی کمانډان غلام دستګیر الماس یې له وسلوالو طالبانو سره په لاس لرلو تورن کړي او ویلي دي چې لسګونه مې لسپکې او درنې وسلې هم له کوره ترې راایستلي دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې هم په دغه ولایت کې افغان پوځیانو د دغه ولایت یو بل پخوانی امیر امنیت رحیم الله هم ونیولی او زندان ته یې واچولی. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د هغو راپورونو له خبرېدو وروسته چې وایي چین د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لپاره تیاری نیسي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر دی او پلاوی په مشرۍ چین ته تللی دی. تر دې مخکې هم چین ته د طالب مشرانو د تلو ویل شوي و، خو دا لومړی ځل دی چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر نوی مشر چې تېره میاشت موسکو ته هم تللی و د یو پلاوی په مشرۍ چین ته ځي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم د چین رول د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت تمامېدی شي، خو افغان حکومت باید پرې څارنه وکړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی پر رپورټ لري.
په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر چین ته د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان سولې د خبرو اترو لپاره تللی. دا خبره طالبان ته نږدې ځینو سرچینو نړیوال رسنیو ته تایید کړي. له دې سره پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب پلاوی دغه سفر د افغان سولې په مسله کې د سیمه ایزو هیوادونو د ښکېلتیا او د خپل دریز د څرګندولو په هدف دی.
زما فکر باندې دوه هدف پکې لري او دوه فائدې لري. د آسیا مملکتونه باید چې د خارجانو په وتلو کې یا دا غم چې افغانستان ته راغلی دي په دې کې سره شریک شي. ټوله دوهم هدف پیدا وي چې طالبان دوی بزي د خپل نظر به هغو ته دغه کوي ښکاروي چې موږ په افغانستان کې داسې سلوک کوو د خلکو سره چې هغه قناعت بخشوي، نو دوی ته به هم قناعت په دې باندې ورکوي. چینایان ته
ښاغلی اکبر اغا وایي انګېرنه کېږي چې له چین وروسته به د دغې ډلې مشران نورو هیوادونو ته هم د ورته هدف لپاره سفرونه وکړي. حتم وکړه چې چین ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر د سفر په اړه د طالبانو د ویاندویانو نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې مې میلادي میاشتې په لړ کې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو 14 کسیز پلاوی مسکو ته هم سفر وکړ او هلته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاسونو سره هم خبرې اترې لرلې. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه سید خالد سادات بیا وایي که د ملا عبدالغني برادر سفر چین ته د دغه هیواد د همکاریو لپاره وي مثبت اړخ لري، خو افغان حکومت باید ترې په جدي ډول څارنه ولري.
په ټوله کې که چېرته په دې باندې راسرخېږي تر څو د چین څخه د همکاري غوښتنه وشي یا د چین د وساطت غوښتنه وشي، زه فکر کوم دا یو مثبت اقدام دی. ولې افغان حکومت باید دا مسله تر نظارت لاندې ونیسي، هسې نه دغه د همکاري مسله پر مداخلې باندې واوړي، ځکه دغه د چین سره د طالبانو کتل او لیدل له یو اړخه د همکاري بحث لري، له بل اړخه د مداخله بحث لري.
کارپوهان وایي په دې وروستیو کې به لاویلو هیوادونو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر د سفرونو یو بل هدف په قطر کې له امریکایي پلاوي سره وم پړاو خبرو ته چمتواله هم بلل کیږي، ترڅو په دغه پړاو خبرو کې دواړه لوري یوې مثبتې پایلې ته سره ورسیږي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګه چې تر اوسه د رئیس د غوړه کېدو پر سر جنجال پای ته نه رسیدلی، دارالانشا وایي پخوانی نږدې 130 وکیلانو تر اوسه خپلې وسلې او دولتي امکانات نه دي سپارلي. د دارالانشا د ادارې او پالیسۍ مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونو ته هم رسمي مکتوبونه لیږلي دي، خو تر اوسه پورې هغوی اقدام نه دی کړی. تفصیل د نجا صفوي په راپور کې.
که څه هم د ولسی جرګې د دارالانشا چارواکي د دغو وکیلانو نومونه وانخیستل، خو ویل تر اوسه نږدې 130 پخوانیو وکیلانو خپلې وسلې او دولتي امکانات نه دي سپارلي. د ولسی جرګې د دارالانشا اداري او پالیسي مرستیال رحیم الله غالب د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوب لیږلی، خو تر اوسه پورې اقدام نه دی کړی.
یک تعداد محدود کسان پیدا شول،
یوازې محدود کسان چې شمیر و یا ته کېږي خپلې وسلې سپارلي. اکثر وکیلانو چې شمیر نږدې 130 ته رسیږي تر اوسه خپلې وسلې او مهمات شورا ته نه دي سپارلي. موږ رسما له دوی غوښتي او امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه لیږلي، خو تر اوسه په دې تړاو اقدام نه دی شوی.
بخان کې انار تسلیم کړ ته ول نه
راپورونه وایي په لزګونو دولتي لوړپوړي کسان چې پخوانی وزیران، والیان او ځینې نور کسان پکې شامل دي، پرته له دې چې اوس مهال کومه رسمي دنده ولري، د حکومت ګرانبیه او زرې نقلي وسایط کاروي. د قانون پر بنسټ حکومتي چارواکي باید د دوی د دندې له ختمېدو سره دولتي امکانات خپلو اړوندو ادارو ته وسپاري. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي هغه شمېر وکیلانو چې خپلې وسلې او نور امکانات یې نه دي سپارلي، د یو شمېر حکومتي کړیو له خوا یې ملاتړ کیږي. رمضان بشر دوست وایي
موټر دولتي د اختیار شون قرار داده شو،
د دوی په واک کې لا هم دولتي موټر وسلې کار او د ولسي جرګې ځانګړې ووجي موټر لمبر پلیټ دی چې ګڼې ستونزې پیدا کوي. د دوی لخوا سخت مقاومت موجود دی او د یو شمېر حکومتي کړیو له خوا یې هم ملاتړ کیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي لومړی ژمنه او بیا یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. تر دې وړاندې بیا د افغانستان جمهوري ریاست ویلي حکومت په دې برخه کې جدي دی او ټولو ارګانونو ته یې امر کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي او ټول دولتي نقلي وسایط را وګرځوي.
اوس زو انګلستان ته چیرته چې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالۍ امپایل شوي، اوس لوبه د ویسټ انډیز او بنګلادیش ترمنځ روانه ده. د ازادي راډیو خبریال هم هلته ده. وصل وصال سره د ټلیفون په لیکه ده. وصال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لوبه څنګه روانه ده؟
او ډېره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ویسټ انډیز او بنګلادیش لوبه روانه ده او هڅه کوي چې نننۍ سیالۍ کې بریا ته ورسیږي. خو موږ به د افغانستان په لوبې خبرې وکړو چې سبا ته ده ولسمشر هم د لوبې لیدو ته راځي. زه همدا اوس په مانچستر کې یم، په اولډ ټرافورډ لوبغالي کې چېرته چې افغان لوبغالي همدا اوس په تمریناتو باندې بوخت دي. دلته لوبغاړو سره مې خبرې وکړې، د سبانۍ لوبې په اړه مسؤلینو سره مې خبرې وکړې. نو همدا شېبه دوی بیټنګ سیشن دی، د توپوهنې په برخه کې دوی خپل تمرینات کوي، بالینګ برخه یې پای ته ورسېده. نو دوی تیاری نیسي او همدا وایي چې سبا ته به ممکن په لوبډله کې یو لړ بدلونونه هم راشي، په ځانګړې توګه د اوپننګ په برخه کې، یا هم سمی شینوار چې په تېرو سیالیو کې نو ویل کېږي چې هغه ته به هم سبانۍ لوبه کې چانس ورکول کېږي او دوی به په متفاوت ډول په دغه سیالۍ کې سبا ته څرګند شي. نور صاحب
بلې، وصال صاحب، تاسو د افغان ولسمشر اشرف غني هم وویل چې د دې لوبې نندارې ته ورځي. دغه راز کراته وویل چې هلته نور افغانان هم به سبا راشي د دې لپاره چې د افغانستان د ملي ټیم ملاتړ وکړي.
بلې، په ټولو سیالیو کې چېرته هم چې د افغانستان لوبه وه، افغانان چې دلته په لندن کې میشت دي، ډېر په مینه، په ډېر شوق او جوش و خروش سره دوی میدان ته راځي. بیرغونه د افغانستان ځان سره راوړي وي، په مخ باندې رنګونه، همداشان د لوبغاړو عکسونه دوی سره وي. یعنی په پوره شوق سره افغانان دلته راځي او لوبه دوی له نږدې څاري. په هر حال کې افغان لوبډله لوبه بایلي کې ګټي، دوی ملاتړ ته دوام ورکوي.
بل ډېره مننه وصال صاحب. د نننۍ لوبې په ارتباط باندې هم باید ووایو چې ویسټ انډیز د بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډو هدف ټاکلی دی او دا ډیر غټ هدف هم دی. بلې، قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. او اوس یو بل موضوع د بخښنې نړیوال سازمان د ناروې پر حکومت غږ کړی چې افغانستان ته د اوس صغیر افغان هلک او د هغه د کورنۍ د غړو د جبري ستنولو مخه ونیسي. احمد تکلی نور جزئیات اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ناروې پر حکومت غږ کړی چې خپل هیواد ته د یو شپارس کلن افغان او د هغه د خور او ورور د جبري ستنولو مخه ونیسي. امنیسټي وایي که احسان عباسي، 40 کلنه خور یې طیبه او 22 کلن ورور یې یاسین افغانستان ته واستول شي، د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخامخ شي. د دې سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا 3 کسان او مور یې د شنبې په ورځ له ناروې څخه د ترکیې استانبول ښار ته واستول شول، خو د دوی مور ښایي د روغتیایي ستونزو له کبله بیرته ناروې ته ستنه شي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې احسان او یو خور او یو ورور ښایي له استانبول څخه کابل ته واستول شي. په بیان کې د دې سازمان د اروپایي څانګې د مرستیال مشر ماسیمو موراتي له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي له هغې ټولنې چې په تیرو 2 کلونو کې ژوند پکې کړی، د دې کورنۍ لرې کول له واکه که د ناوړه استفاده معنی لري او که ناامنه افغانستان ته د دوی د استولو چاره بشپړه شي، نو ښایي د دې کورنۍ غړي سره جلا شي، د هغوی ژوند به له ګواښ سره مخامخ شي او راتلونکی به یې وتروړل شي. د امنیسټي د بیان لمخه طیبه عباسی چې د بشري حقوقو له فعالانو څخه ده، په ایران کې په یو افغان کورنۍ کې زیږیدلې او په 2012 کال کې لخپل مور سره ناروی ته تللې ده. بیان زیاتوي د ناروی حکومت د دوی د جبري استلو پریکړه ځکه کړې ده چې وایي افغانستان امن دی، په داسې حال کې چې برعکس په دې هیواد کې جګړه توده ده او د لوړې کچې تشدد پکې روان دی. خغلی موراتی وایی افغانستان ته د دې کورنۍ جبري استول د ډیرو اروپایي حکومتونو د بیرحمانه او انسانیت ضد پالیسیو څرګندونه کوي. د نوموړي په وینا دا حکومتونه په افغانستان کې د ژوند پر حقایقو سترګې پټوي څو د هغو کسانو شمیر زیات کړي چې له خپلو هیوادونو یې باسي.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. البته زه نوریاس نوریل تاسو اجازه غواړم لازم راډیو سره اوسئ، وروستۍ خبري مجله پاتې.